افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو او د کارپوهانو نظرونه واخلو. دغه راز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه مو هم د افغانستان د حکومت او یو شمېر کارپوهانو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي. مخکې له دې چې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د حکومت په اړه د عمران خان خبري رسنیو ناسمی تعبیر کړی دی. د کندهار نوی والی وایي د ښار د امنیتي وضعیت ښه کول لپاره به نوی ګارنیزیون جوړ سي. د امریکا د عدلیه وزارت مشرتابه ویلي په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څیړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان پر صدر اعظم ژغ کړی چې اعتدال په پام کې ونیسي. جان باس نن پر ټویټر عمران خان ته لیکلي چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي خو ځینې نه کوي. جان باس لیکلي خان د افغانستان د سولې د پروسې او کورنیو چارو په اړه په خبرو کې اعتدال له پامه نه غورځوي. عمران خان د تیرې دوشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې هیواد کې د سولې لپاره روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خان وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ سي او ویل چې دا د لانجه د حل یوازنۍ لار ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمی تعبیر شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله پر ټویټر نن لیکلي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو عزم تخریب کړي او د افغانانو د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه پوښتنې پیدا کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال وایي چې د صدر اعظم عمران خان تر وینا وروسته د اعتراض لپاره کابل ته بلل شوی دی. هغه نن کابل ته رسیدلی او ازادي راډیو ته ویل:
زه د مرکز د هدایت په اساس نن له اسلام آباد نه کابل ته راغلم او دلته به د مشرانو او مسؤلینو سره مشورې او بحث لرم او له هغې نه وروسته به مرکز وړاندې نور تصامیم نیسي.
د اعتراض څرګندولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي مرستیال هم احضار کړی و. د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن په لندن کې دی. په افغانستان کې د انګلستان سیاسي ماموریت پر ټویټر خبر ورکړی چې خلیزاد به نن د انګلستان د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روان بهیر خبرې وکړي. د ادارې ویلي چې انګلستان د افغانانو ترمنځ مذاکرو ملاتړ کوي او د سیمې د هیوادونو همکاري موثره ګڼي. زلمی خلیزاد د دوشنبه په ورځ دوهې کابل او یو شمېر نورو هیوادونو مرکزونو ته د خبرو لپاره سفر پیل کړ. هغه دا سفر به د اپریل تر لسمې وي. د کندهار نوی والی وایي چې د ښار د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره به نوی ګارنیزون جوړ سي. والی حیات الله حیات نن د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې په ښاري ګارنیزون کې به پولیس، ملي امنیت او اردو ونډه لري.
موږ د ښار د لپاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د خوندیتوب لپاره په څلور دروازو کې د پلان د ګارد ځواک ځای په ځای کوو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګونه باید تیر شي. د دې ترڅنګ د ښاري نظم او لا ډیسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو ترڅنګ چې دوه نسلي کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې د دوه ترڅنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي شي.
په کندهار کې خلک د پیژندل شوو قومي او سیاسي مشرانو د امدي قتلونو رواني لړۍ اندیشمن کړی دي. د کندهار لوالي سره د دې مرکه دغه بشپړ مرکه ورسته په خبرونه کې اوریدلای شي. په کاپیسا کې نڅرګندو وسلوالو کسانو یو سارنوال وژلې دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغه سارنوال اسمت الله نومیږي او په کاپیسا کې د کورنی او بهرنی امنیت د سارنوالۍ غړی و. دغه سارنوال نن خپل کار ته په لاره کې وژل سوی دی. پولیسو ویلي دي چې د دغه پیښو په اړه څېړنې کوي. د هغه د قتل مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا د عدلی وزارت مشرتابه ویلی په څو نو یو کې به د ځنګړي مفتش رابرت مولر د څیړنې هغه رپورت چې دوام لپاره برابر شوی خپور کړي. رابرت مولر په دې اړه چې آیا روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې مداخله کړي او آیا روسیه د دې لپاره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین سره جوړجاړی کړی و تحقیق کوي. مولر په دې اړه په رپورت کې دا خلاصه کړي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه انتخاباتي کمپاین د روسیې سره جوړجاړی نه و کړی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د رابرت مولر د تحقیقاتو یوه خلاصه چې په څلورو پاڼو کې برابره سوې د مارچ په 23 نیټه کانګرس ته سپارلې ده، خو هغه ویلي چې په دې اړه چې د مولر د رپورټ څومره برخه د امریکا له ولس سره شریکه کړي لا پریکړې ته نه دی رسېدلی او د داسې پریکړې لپاره وخت ته اړتیا لري. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې هیواد یې اوس یو فضايي قوت دی. هند د میزایلو په یوه نوې ازموینه کې د ټیټې کچې یوه سټلایټ دستګاه د ځمکې په مدار کې په بریالیتوب وویشته. مودی په داسې وخت کې چې په هند کې پارلماني انتخاباتو ته یوازې دوې اونۍ وخت دی دا خبره کړې ده. د هند صدر اعظم وینا نن له ټلویزیونونو خپرېده. دا سټلایټ د راغورځولو لپاره راکټ د هند په ختیځ ښار اوډیسا کې د میزایلو د ازموینې له یو مرکز ویشتل شوی و. مودی وویل چې هند اوس تر امریکا، روسیا او چین وروسته د نړۍ څلورم هیواد دی چې د سټلایټ ضد میزایلې جوړ کړي او په بریالیتوب یې ازمویلي دي.
له فرشته جلال زینمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که د خبرونه به هم وړي په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کان ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمې ایزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم دی.
منطقي اجماع دا ډېره ضروري ده، ځکه چې که بیا روغ راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره وي او ضرورت هم دی چې باید دا منطقي اجماع منځته راولي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او د افغانستان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي، رسمي شکایت وکړي. د کندهار نوی والي خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي.
په سړو سیمو کې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو مسؤلینو په زوره ویښتو قچي کولو ته اړ باسي.
یختان مې ډېر شې له مکتب لاړم، ایسته چې بیخ باندې راغله کېنچي وکړه ټول لینډای کړو، بیا ټول راغې خندل او لارې کې را روانو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د حاضرې راډیو دوه ونې خبرونه درته خبرو.
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوري کوي او چارګل پکې کوي.
اسدی رادیو او ریډیو خبرونه په پاتې برخه به هم زنور یاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر بچ دوه ورځې مخکې پیل کړی. د افغانستان د سولې لپاره د سیمې ځوان ریوال اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم وي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت پرونسیشن بی پی یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د مارچ له 15 مې د اپریل تر 10 مې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. نو موړی په دې سفر کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر له بریتانیا پیل کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس هیئت غړي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ باید پراخ شي. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفرونو پیل د دغه هیواد د سولې لپاره د ایوی پراخ اجماع رامنځته کول په برخه کې ګټور ګڼي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د افغانستان د سولې له پروسې سیمه ایز او نړیوال ملاتړ یو جدي اړتیا ده او باید ورته پاملرنه وشي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې وی پایښت سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ غواړي.
دا ډیر ضروری ده ځکه چې اوس خو داسې یو حالت دی چې دوی خو په دې مسایلو کې اثر لري او رول لري، ځکه که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره یا او ضرورت هم دی چې باید دا منطقوي اجماع منځته راولي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد د دوشنبه په ورځ وو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپل دغه سفر کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې پورې به دوام وکړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د یو هر اړخیز مرکچي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم بحث وکړي. په ورتوخ کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي د سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد وروستۍ هڅې ستایي، خو وایي چې تر دې دمه په دې اړه یوه لازمه اجماع رامنځته شوې نه ده.
دی وایي موږ همدا هیله لرله چې ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت او امریکا متحده ایالات به وتوانېږي چې د افغانستان د سولې په اړه د نظر یووالی رامنځته کړي. زه هیله منیم چې د افغانستان د سولې په برخه کې دا ځل په شفاف او ګټور ډول وضاحت او یو مهالویش تعریف کړ تر څو دغه هیواد خلک تر دې زیات منتظر پاتې نشي.
امریکایي پلاوی او طالب استازو په تیرو څو میاشتو کې د سولې په اړه 15 ځلې مخامخ خبرې کړي او ټاکل شوی چې د دغو خبرو شپږم پړاو هم ژر ترسره شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو افغان حکومت او د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې د افغان استازو له حضور پرته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به نتیجه ورنه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روان سفر په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا او دغه راز د یو شمېر کارپوهانو نظرونه واورېدل چې وایي دا سفر د سولې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم دی. خلیلزاد هم په وروار ویلي چې د طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې هڅه کوي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او دغه راز د سیمې هیوادونو ته هم په دې نیت ځي چې د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. خو دا ځل ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته په سفر وتلی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړ شي نوي عکس العملونه راپارولي دي. په تېره بیا د افغانستان حکومت د عمران خان دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان وایي د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او د افغانستان حکومت ته پکار ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو ته په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ته رسمي شکایت وړاندې کړي. له دې مخکې هم د افغانستان په کورنیو چارو کې د یو شمېر د پاکستان د لوري د مداخلې په باب د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اعتراض مسله راپورته شوې وه، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې برخه کې قاطع اقدامات نه دي کړي یا نه دي لیدل شوي چې کوم قاطع اقدام یې کړی وي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغان سولې پروسې د سبوتاژ کولو هڅه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترینګلې کړي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي پاکستان په دغه ډول څرګندونو سره غواړي چې د سولې پر روان بهیر کې خپل اهداف تعقیب کړي.
متاسفانه په دې تیرو کلونو کې کله چې پرمختګ کېده د سولې پر راستو کې یو څه خبرې وې د پاکستان د حکومت د خوانه د نور لخوانه، ولی زه اوس داسې فکر کوم چې نه وایم چې حتما عمران خان غواړي چې دا پروسه سبوتاژ کړي، ولی عمران خان غواړي چې امتیاز واخلي او کریډیت واخلي د جهان او د هغوی د امتیازات ترلاسه کړي چې ګویا دونه موږ دا توانمندي لرو چې د افغانستان سوله مدیریت د افغانستان د عایداتو لپاره مونږ حکومت جوړ کړو.
د روان میلادي مارچ میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ وباله ویل چې د یو بی طرفه موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې د هواري وازنې لار ده. عمران خان زیاته کړي په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوی غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوه. د عمران خان دغه څرګندونو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یوازې په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر دغه وزارت ته احضار کړ، بلکې له اسلام آباد ای افغان سفیر هم د مشورو لپاره کابل ته راوغوښت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د عمران خان د څرګندونو په خبرګون کې پر خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې، خو د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغیز نه درلود. همداشان د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان بربنډه لاسوهنه بللې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې د پاکستاني چارواکو دا شان څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کولای شي. له ډلې انتظار خادم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
عمران خان له اړخه د دغه مسایلو په حل په خپل ذات کې دغه ورته نور تیر اضافه کول دي، ټول خرابول شي، د دواړو حکومتونو په رابطو باندې اغیز کولی شي، دواړه ملتونه د یو بل پر وړاندې باندې ودرولی شي. زه فکر کوم چې دا ناسمې څرګندونې دي. عمران خان او د پاکستان حکومت به تلاش وکړي چې خپل ستراتیژي کوم هغه کومه فلسفه چې درلودله هغه نور بند کړي.
ښاغلی خادم وایي افغان حکومت باید له جذباتو کار وانخلي او په سړه سینه خپل شکایت تر ملګرو ملتونو ورسوي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه خوشحال خلیل بیا وایي چې د نظام مسله د ټولو افغانانو لپاره سره کرخه ده او په دې برخه کې باید د پاکستان په وړاندې تر ټولو سخت غبرګون وښودل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندهار نوی والی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار په ادارو کې د سمون راوستو لپاره به ډېرې هڅې وکړي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي حیات سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې د کندهار لپاره د کار لومړیتوبونه څه دي؟
پدې کې شک نشته چې کندهار هم د افغانستان څلور دېرش ولایتونو نه ده او دلته هم لومړیتوبونه د نورو ولایتونو په څیر د موږ لومړیتوب د امنیتي وضعې ښه والی که په ښار کې ده که په اطراف کې ده، په انکشافي او زیربنایي برخو کې اساسي خدمتونه او د ولس او د حکومت ترمنځ د فاصلې کمول دي.
تاسو د خپل معرفت په غونډه کې له خلکو سره په یو شمېر ادارو کې د اصلاحاتو، اداري فساد او د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر ژمنې وکړې. د دغه ژمنو په برخه کې متروسه لومړی کوم ګامونه پورته کړی دي؟
په دې کې شک نشته چې به معلومه چې موږ د معارف په برخه کې یو څه بدلونونه راوستل. د ما تقریبا درې مونۍ داسې زه کار کوم. ټولې ادارې به په دقیق ډول سره ارزیابي کیږي او وروسته د هغې نه به د دو د ښهوالي او اصلاحاتو لپاره کار کوي. په لومړي قدم کې معارف، ورپسې صحت او نورې ټولې برخې هغه دي چې په دې کې به داسې خلک ګمارل کیږي چې هغه د ولس لپاره د خدمت چوکوي او هغه مسؤولین چې هغه اوس په دندو ګمارل شوي او هغه د دې وړتیا ولري هغو به موږ سره کار کوي او مخې ته بسو.
کندهار ته ستاسو د راتګ پر مهال یو شمېر کسانو مخالفت پکې او داسې ویل کېدل چې تاسو یوازې د دوو میاشتو لپاره ټاکل شوي یاست او د کوم تغییر او تبدیل صلاحیت نه لري. دا خبره تر کومه ځایه سمه ده؟
په دغه خبر زه هم د رسنیو نه خبر شوم، نور کوم بنیاد نه لري دا خبر. زه د رئیس جمهور په حکم راغلی د کندهار د ولسونو د خدمت لپاره او تاسو وینئ د هغه ورځې نه چې زه راغلم په زرګونو خلک دلته راځي خپل ملاتړ اعلانوي او ان شاء الله تر هغه وخته چې د رئیس جمهور خوښوي زه به دلته کار کوم. ولې په دې کې شک نشته چې ماته د ولسونو ملاتړ مهم ده او دا ان شاء الله هغه څه دي چې دا اوس تاسو وینئ چې ټول ولسونه خوښ دي او د موږ ملاتړ.
د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې نامنویو او په کندهار ښار کې د ترور او غلاو د پیښو زیاتوالی د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د خلکو دغه اندېښنو ته په جواب کې کوم امنیتي تدابیري پلانونه لري؟
موږ د ښار د پاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب دپاره په څلور دروازو کې د موږ پلان داسې ګډ ځواک ځای په ځای کړو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګونه باید تیر شي او هغه خدای را خواسته ګډوډۍ چې هغه د ځینې نظامي ارګانونو لخوا پیښیږي نو هلته ګډ قوتونه وي، هر یو به د خپلو قوتونو مسؤلیت په غاړه خلی او د هغه دقیق تلاشی وکړي. د دې ترڅنګ د خاري نظم او لا ډیسپلین لپاره په امنیتی برخه کې په خاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي، ترڅو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو ترڅنګ چې دوه نسل کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې دي، دوه ترڅنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي شي.
مشخصا په کندهار کې د ترور د پیښو د مخنیوي لپاره څه تدابیر شته؟
لکه مخکې چې ما وویلې، ښار ته هغه لارې چې داخليږي هغه باید د امنیتي پوښښ لاندې وي. د کندهار ښار په یو پراخه ساحه کې ده او ډېرې زیاتې لارې دي چې دې ته که دښمن وغواړي د هرې لارې نه داخلېدلی شي، نو دغه لارې موږ کوشش کوو چې تر خپل کنټرول او هغه کنټرول لاندې دي، یعنې د موږ امنیتي پوښښ لاندې راشي. ولې د دې تر څنګ ښاري ګارنیزیون او د امنیتي ملي او پولیس ملي ګډ کار کول چې د دې دپاره به موږ پوره هڅې کوو، او همدارنګه د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي چې شتون لري چې هغه لا پیاوړي کړو. زه مطمئن یم چې د ښار امنیت به هم ښه کېږي او حتی ولسوالۍ ته هغه پلانونه چې موږ لرو هغه کې به هم برلاسه شو.
که د وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات نتیجې ته ونه رسیږي، اټکل دا دی چې د هوا په ګرمېدو سره به یو ځل بیا وسلوال طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي. دغه اندېښنو ته څومره چمتووالی شته؟
دښمن همیش یو دانه چې د هوا په تغیر سره د اوس تاسې ویني په ځینې ځایو کې دوه حملې کوي، یاو دا چې اوس طالب هغه زور نه لري، او هغه په دې معنی چې په افغانستان کې جنگ د وروستیو فعالیتونو په اساس باندې چې علما کرامو د کعبې امام د مسجد نبوي امام او هغه فتواوې ورکړې دي، دا جنگ حرام وبول، دا جنگ د دوه ورونو ترمنځ جنگ وبول، او دا جنگ اصلا کوم اسلامي سبغې لار نه روایت ورته پیدا نشوکړه. نو په دې اساس باندې هغه طالب چې هغه وسله د دولت په مقابل کې اخیستی هغه مثبتې پوهیستا جنگ نه روا ده. نو زه خپله د ما فکر دا ده چې سږ کال جنګونه ولو که موږ سولې ته ونه رسیږو، چې اول خو ډېره زیاته امیدواري دي ورباندې او سولې ده، که موږ هم نه رسیږو په هغه ډول سره چې پخوا شدید جنګونه وو هغسې به نه وي، خو بیا هم دښمن متاسفانه د سیمې د استخباراتو په ملاتړ کوشش کوي چې ځینې ځایو کې غلچکي بریدونه وکړي، خو دو مخامخ د موږ د امنیتي ځواکونو د توان هیڅکله هم نه دي.
تر دې مخکې چې تاسو کندهار ته راسئ، په میدان وردګ، هلمند او په ننګرهار کې مو ماموریت درلود، کندهار له کالي اړخه له دغه ولایتونو سره څنګه پرتله کوي؟
کندهار کله چې اداري مسایل ته مطرح کوو، د قانون تنفیذ او نور مسایل متاسفانه ډېرې ستونزې دلته وجود لري. کندهار د میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا ټاټوبه ده. زه مخکې د دې نه چې کندهار ته راسم ما فکر کاوه چې دلته به قانون د بل هر ولایت نه ډېر حاکم، دلته به کار اهل کار ته د ټولو ولایتونو په پرتله سپارل شوی وي، او دلته به په هره برخه کې نسبت د نورو ولایتونو نه خدمت شوی. ولې ما برعکس پیدا کړ؟ دلته ما فکر کاوه چې موږ به د نورو دپاره نمونه وګرځېږو، ولې موږ خپلو کې ستونزې لرو، او د ما هڅه او هند بدای تر هغه وخته چې زه دلته یم چې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو. او یو ځل بیا احمد شاه بابا لوی امپراتور چې د ولایت مقام د څنګ سره ده، او میرویس خان نیکه چې په یو 2-3 کیلومتر کې قرار لري، د هغو ارواح خوښه کو او د هغو په پله باندې قدم کړي.
د کندهار له نوې ولی حیات الله حیات سره د کندهار د ولایت د پروګرامونو په باب مرکه و ښاغلي حیات لدی مخکې هم د څو ولایتونو والی پاتې شوی، او په هغو ولایتونو کې به خلک پوهیږي چې ښاغلي حیات څه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په سړو سیمو کې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو مسؤلینو په زور ویښتو لنډولو یا قچ کولو ته اړ لباسي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي په زور د زده کوونکو د ویښتو قچ کول د دې وزارت د اصولو او قانون خلاف عمل دی. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د نوي تعلیمي کال په پایل سره د یو شمېر ښوونځیو د ادارو لخوا بیا هم زده کوونکو ته د ویښتو د وړولو ګواښ. جواد په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. دی د سلماني په دوکان کې نوبت ته ناست دی چې خپل ویښته واړه کړي. د جواد ویښته که څه هم مناسب دي، خو په خبره د ښوونځي د ادارې لخوا ورته ویل شوي چې باید واړه یې کړي. د نوموړي ویښته تیر کال د ښوونځي د ادارې لخوا قیچي شوي وه.
یختان می ډیر شیلې او مکتب لاله ما ایسته چې بیگ مانی را ده کنچو کلا ټول لندای کلو بیا ټول را ما خندل او لار کې روانو.
دا یوازې جواد نه دی، بلکې د سلګونو او زرګونو نورو ماشومانو سره هم خای ورته چلن شوی وي. د کابل په سلیم کاروان څلور لاري کې د کریستال په نوم د سلمانی د دوکان خاوند انتظار وایي چې دا سډیر ماشومان دوی ته ورغلی دي. نوموړی وایي د زده کوونکو په ویښتو کې د ښوونځیو د ادارو لخوا قیچی دومره ژوره وهل کیږي چې ډیر ځله له خریلو پرته بل چاره نه لري.
نرس مره خواریو کې ټاپه بیا فکر کوي نو مجبور چې کلی کې بیا ماشینې کې یو لمر یا نیم لمر یا صفر کې ډیر راغلی مونږ ته.
د کابل د سرای شمالي سیمې اوسیدونکو محمد شفیق وایي چې ډیر ځله د دل زامنو سره هم داسې شوی. د نوموړي په خبره دا ښه کار نه دی او د ماشومان سره له ښوونځي توروي.
ماشومان خونځی ته په ډیر شوق زی او هلته بیا خون کې یا ماشین یا قیچی راخلی او د لاسو شلو نور زده کوونکو په مخ کې د ماشوم ویښتو کې لیکه باسي. دا ښه کار نه دی. په وار وار زما له زامنو سره هم داسې شوي. دا بد اغیز لري. د خونځی او سبق سره لیوالتیا کمیږي.
د ارواپوهنې پوهان هم همدا خبره کوي. د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وایي
هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې یې سرونه خریل کیږي یا په کچ کیږي په دوی ډیر بد تاثیر کوي. دا ماشومان کې رئیسي په راتلونکي کې له ښوونځي نه زړه تورې شي، یو ډول د کمۍ او د حقارت احساس پیدا کوي. دوی معمولا دوی ته ویره پیدا کیږي او د خوندۍ په اړه باندې باور او نظر منفي کیږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دا د دوی د اصول خلاف کړنه ده. د پوهنې وزارت تدریسي مرستيال ابراهيم شینواره
د زکونکو پرابطه زمونږ د ډسپلین خبره ده چې مکتب ته خپل وخت راشي، خپل مراد کې درس وکړي او په خپل وخت کې مکتب نه لرسي. جبران د شام وستان خې چې کول یا په جبران د چایستان کټ کول یا هغه په زور مجبورول چې کوم د قانون خلاف دی او معرفت وزارت کوم پالیسي لري کې نشته.
هڅه مو کړه په دې اړه د ښوونځیو د ادارو د مسؤلینو نظر هم وپوښتو خو بریالي نه شو. کورنۍ وایي ممکن لدې کار نه د ښوونځیو د مسؤلینو هدف د زده کوونکو نظافت ته پاملرنه وي. خو دوی ژمنه کوي که دا شان کومه ستونزه موجوده وي او ورسره شریک شي د دغه ځلماتونکې طریقې پر ځای به د ښوونځي له ادارې او ښوونکو سره په همکارۍ د حل یو معقوله لار ورته پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایران چې ورستیو کلونو کې ډیرې سیمې وچکالۍ ځپلې وي، ورستیو سختو ورښتونو او سیلابونو ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. ایراني چارواکي وایي ورښتونه او سیلابونه په نږدې شلو ولایتونو کې دوام لري. سفی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ریپورټونو په اساس لږ تر لږه 40 کسان د ایران په شاوخوا شلو ولایتونو کې د سیلابونو د بهیدو په پیښو کې وژل شوي او تر 115 زیات کسان ټپیان دي. وژل شوي او ټپیان اکثر د شیراز اوسیدونکو دي چې سیلابونو تر بلې هرې سیمې زیات تاوان وراړولی. تر پرون شپې د وژل شوي کسانو شمیر 2 تنه ښودل شوی او لږ تر لږه 100 تنه ټپیانو. خو د مرستندویانو او سیلاب ځپلو د یوې بیړۍ د اوښتو پیښې په ګلستان ولایت کې 2 کسان هم ووژل او 15 نور ټپیان کړل چې ورسره د مرګ ژوبلې شمیر پورته لاړ. ویل کیږي د ځینو کسانو مړی او ژوندی ورک دی او ښایي مرګ ژوبلې زیاتې شي. اورښتونه، تند بادونه او ورپسې سیلابونه له نوي کال مخکې پیل شوي وو او تر اوسه یې په نږدې شلو ولایتونو کې لسګونه ښارونه او سلګونه کلیوالي سیمې تر اوبو لاندې کړي. سیلابونه زیات په شیراز، ګلستان، مازندران او شمالي خراسان کې بهیدلي او غنی لوی لارې بندي کړي دي. په تهران او قم ښارونو کې تند بادونه او سخت ورښتونه دوام لري. په زیاتو سیمو کې خلک د څښاک اوبه نه لري او لومړنۍ مرستو ته شدید اړتیا لري. د ایران حکومت له سیلاب ځپلو سره د عاجل مرستو د رسولو په خاطر له ټولو مرستندوی ټولنو او پوځیانو همکاري غوښتي او ویلي دي چې باید د سیلاب ځپلو مرستې ته ودانګي. د ایران خبری آژانس د راپور لمخې جمهور رئیس حسن روحانی بنن په خپل ګلستان او مازندران ته سفر کوي څو له سیلاب ځپلو سره د مرستې بهیر له نږدې وګوري. هغه پرون سه شنبه وویل د سیلابونو له کبله د راټولو شویو اوبو تخلیه او سیلاب ځپلو ته رسیدنه د حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه و همچنین کار مهندسی که در هر دو زمین
زل پاوز او سپاه پاسداران غواړم چې د اوبو د تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي.
کړي. پاوز او سپای پاسداران په دواړو برخو انجینری او د اوبو د تشغلو په برخه کې ښه وړتیا او امکانات لري. البته نورې ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي.
تخلیه بشه این قدم اول هست در اونجا.
د ایران په نږدې شلو ولایتونو کې اورښتونه او توند باد داسې وخت دوام لري چې دغه هیواد ګڼې سیمې د څو کلونو وچکالیو سختې ځپلي. دا چې دغه طبیعي ناورین به څومره آبادې سیمې او خیراز فصلونه لاندې کړي وي او تر پیښې وروسته به آیا له اقتصادي بندیزونو سره مخ ایرانی حکومت د دې چارې په کنټرول برلاسی وي، هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو به ځواب شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو اوس فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عاطف مشال کابل ته رسېدلی او وایي چې په کابل کې به نن د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه بحثونه او مشورې کوي او وروسته به مرکز تصمیم نیسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر دوشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دریز په دې هیواد کې د سولې لپاره رواني هڅې له خنډ سره مخ کړي دي او وړاندیز یې وکړ چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي. خو د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی، ویلي دي چې رسنیو د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د خبرو د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلزاد په انګلستان کې دی. هغه د انګلستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړي دي. دی به وروسته دوهې او کابل ته هم ځي. ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن په کاپیسا کې یو څارنوال وژلی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې دا څارنوال عصمت الله نومېده او نن سهار په 8 بجو خپل کار ته په لاره کې ویشتل شوی او وژل شوی دی او حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د امریکا د عدلي وزارت مشرتابه ویلي چې په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن وویل چې هیواد یې اوس یو فضايي قوت دی. هند د میزایلو په یوه نوې ازموینه کې د ټیټې کچې یو سټلایټ دسکا په بریالیتوب وویشته.
فیروزه عزیزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د هندوستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن شپه پنجاب او کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. افغان لوبغاړی مجیب زدران چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي، په تیره لوبه کې د راجستان رایز دوه لوبغاړي سوځولي وو. بل خوا د دې سیالۍ په 15مه لوبه کې چې تیره شپه ترسره شوه، چنای سوپر کینګ ډیلی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره دوهمه بریا هم خپله کړه. ډیلی لوبډلې د ټاس په ګټلو سره د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سپزیتو 138 منډو هدف وټاکه چې مقابلې لوبډلې د سیالۍ په وروستۍ اور کې پوره کړ. په تخار ولایت کې د سولو نجونو ترمنځ د افغان سولې له پروسې د ملاتړ په هدف د منډو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د مدني فعالینو، د دولتي ادارو مسؤلینو او د ورزش مینوالو په حضور کې د تلقانو په ښار کې ترسره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې د مسؤلینو په خبره، هغو ګډونوالو ته چې له لومړي نه تر لسم مقامونه ګټلي وو ډالۍ هم ورکړل شوې. د دغه ولایت د ورزشي برخې مسؤلین وایي دوی ژمن دي چې ځوانانو ته به په بېلابېلو برخو کې د ورزش زمینه برابره کړي.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه درته خبرو.
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوري کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یو لاندې د وای تا چې پټکای په سر را کوخ کړ زب چارګل په پزنی غوترو.
د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې مو په افغاني ټولنه کې د چارګل د دو ته کتنه کړې. له اساسي بشري حقونو سره یو ځای درته خبرو. خو اوس به یوه بله موضوع راواخلو. ګڼو افغانانو پر هغه ویډیو غبرګون ښودلی چې تازه پر انټرنیټ خپره شوې او یو تن پکې ښودل کېږي چې ظاهرا د طالبانو له لوري وژل کېږي. د وژل شوي کس په اړه ویل کېږي چې د یوه ساختماني شرکت انجینیر دی. تفصیل یې عصمت سروان اوروي.
په انټرنیټ کې د یو افغان چې ویل کېږي انجینیر دی او طالبانو نیولی د وژل کېدو په اړه ډیر شمیر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه ښودلي دي. په ویډیو کې یو تن چې په سر یې پټۍ تړلې او په لاس پورې سیروم تړلې ښکاري، وروسته له دې په ماشیندار ضربه کېږي چې ظاهرا یو طالب ورته وایي چې دوی په حق دي او که بې دینه کافران. څرګنده نه ده چې دا پېښه په کوم ځای کې کله پېښه شوې ده. د پیښې د قربانی د هویت په اړه هم تر اوسه پوری څه نه دی ویل شوی، خو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر افغانانو د دغه کس پر بې رحمانه وژلو خبرګون ښودلی او ځینو ویلي چې طالبان لا هم نه دی بدل شوي. یو شمېر نورو لیکلي چې طالبان باید د دې وحشیانه عمل ځواب ورکړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په تیرو کلونو کې داسې ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې وسلوال کسان ملکي وګړي په بې رحمۍ وژني، خو طالبانو د ځینو مسؤلیت په غاړه اخیستی او د ځینو په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده. د طالبانو تر څنګ القاعده او داعش عموما په عام محضر کې د خپلو مخالفانو د بې رحمانه وژلو ویډیوګانې ثبتوي او په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. دا ډلې فکر کوي چې په دې ډول به خلک وبیروي او دوی ته به غاړه کښېږدي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون تر دې پخوا په دې ډول پیښو اندېښنه ښودلې، له قضایي ارګانونو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د جرمونو په کشف د تورن په نیولو او د دلایلو په راټولولو غږیږو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د چړنې ورتونې د څنګه مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ته. سیرت صاحب تاسو ته په پیل کې خرغلا سویم که په پیل کې دا راته وایي چې څه ډول یو کس یا یو متهم نیول کېدلی شي په کومو دلایلو؟
د 1340 مادې د اساسي قانون په رڼا کې چې د پولیسو له خاطره د جرمونو کشفول دي او د تورن کسانو نیول او د هغوی په رابطه باندې دلایل راټولول دا د پولیس مکلفیت دی او دنده ده، او په دې اساس باندې بیا پولیس ته مکمل قانون جوړ شوی دی. خو چې کله مونږ جرمونه کشفو د او تورن کسان نیسو دغه په دلایلو باندې بیا زمونږ جزایی اجرات او قانون چې دی دا ته صریحا پولیس ته لارښوونه کړې ده چې باید پولیس او امنیتي ارګانونه مکلف دي چې تر هغو پورې د واقع نه مخکې د جرم کشف وکړي او د تورن کسانو په نیولو باندې دوی هڅې وکړي او دلایل مدارک ور باندې راټول په دې باندې د جرم یا په دې تورن کس باندې چې کوم جرم ورته منسوبېږي باید دوی مدارک او دلایل ورسره ولري. هغه په لاندې ډولونو باندې دی چې کله یو جرم واقع کیږي او مونږ د پولیسو په چوکاټ کې په تشکیل کې یو امریت د جنۍ د حوزینه نیولې همداسې په سطح د قمندانۍ د امنیت د ولسوالیو ولایت حتی تر خپله ریاست د وزارت محترم د داخلي کورنیو چارو تر دې پورې مونږ د پولیسو له خاطر یو مدیریت د جنایي لرو. په دې مدیریت د جنایي کې په نامه د کنترول د منطقوي یو امریت دی. دغه کنترول د منطقي امریت وظیفه دغه ده چې د ساحې کنترول، د ساحې جغرافي موقعیت، د ساحې د خلکو د بودوباش معلومات. نو په دې اساس اول د موقعیت د جغرافي د خلکو ته ډېر، دویم مشاهده د محل ده چې کله د پیښې ځای هغه لیدل کیږي، دغه اوضاع، دغه احوال، دغه پیښې، د پیښېدو بیان او څرنګوالی، او څوک چې هلته مزنون وي یا توران کس وي، د هغه د فرار د مخې باید د دې شي جلوګوري وکړي. دویم چې کله توران کس نیول کیږي د هغه تلاشي بدني باید واخیستل سي، هغه د خپل چړل لاندې ونیسي. پس د دنه بیا هغه اسناد و مدارک چې ګویا په دې باندې توران و مزنون باندې راټول دي، هغه مدارک د سره وي، ثبوت وي، لکه نن سبا عکس دی، لکه نن سبا تصویر دی، لکه نن سبا د ټلیفون شمیره ده، هغه مکالماتي بڼه ده چې دغه مکالماتي به تهدیدي و، د څوک تهدیده و، یا دغه مکالمات د دې بیان دوی دی چې دغه جرم واقع سو په اساس د همدغه چې هغه عبارت د شفرونو نه وي کنه، نو دغه مدارک اثباتیه پولیسانو ته مخکې له مخکې باید دوی سره وي چې کله تورن کس نیسي دا ورته وړاندې کړي چې ګوره تا په دغه وخت کې له دغه شمیرې دغه شمیرې ته دغسې خبرې کړي چې بالاخره زمونږ د تجربو په اساس باندې دغه جرم واقع سو، نو هغه مدارک هغه بور سره یي. بل دا ده چې د اشخاصو او افرادو په رابطه د هغوی پیژندګڼه ډېره مهمه ده چې هغه وپیژندل سي، تر هغو هغه څوک چې متضرر د قضیې دي هغه باید شناسایی سي. مجني علیه چې چا باندې ظلم سوی وي، چا باندې تیری سوی، باید هغه هم وپیژندل سي چې هغه څه وای د مزنونینو او د تورن کسانو په رابطه باندې. بلاخره اخر دا چې کله ساحې ته پولیس ځي تر هغو دغه جرم خونسا کې، خو طبعا دوی دغه تجربو په اساس باندې او د مجرم د فرار په مخنیوي کې دوی باید ډیر جدي او ډیر یعنی زیرک اوسیږي چې یو خو دغه مدرک او شواهد او څم کوم دلایل چې د تورن کس دا له ساحې نه ورک نسي، او بل دغه خپله تورن یا مزنون کس د ساحې نه فرار ونه کړي، نو دغه ساحه په داسې شکل باندې اپراتیفي شکل باندې د کنټرول لاندې ونیسي چې هم مزنون ونیول سي، هم که چیرته جرم کیږي لکه نن سبا انفجاري دي، د انتقال د مواد مخدر دی، قتل دی، مجروحیتونه دی، زخمی کول، دغه ټول موارد په دې شکل باندې دغه ساحه کې ونیول سي تر هغو پورې د مزنون او د واقع تر مابین که مبهم شی پاتې نه وي.
آیا پولیس په هر حالت کې حق لري چې یو کس متهم وبولي او ونیسي که نه؟ د دې لپاره کوم شرایط یا حالت شته دي چې هغو ته په کتو سره د یو کس د نیولو حکم صادریږي؟
او پولیس د مخکې اشاره وسوله چې د کشفونو د جرم د وقوع نه مخکې د تجربو په اساس باندې او بل د زیربطو ارګانو له طرفه دوی ته چې کوم اطلاعیه رسیږي چې په حساب هغه ته جلب وشي دغه فلانکی کس موږ ته مطلوب دی، دا خو یو خوا. بل خوا پولیس آیا دنده د دې سته چې غیر د دې مواردو نه څه نور موارد داسې سته چې پولیس وکړل سي چې توران یا مزنون کس ونیسي؟ بله، هغه یو په دې کې ده چې دغه جرم چې کله پیښیږي هغه یعنی مرتکب دغه باید د پولیس شناسایی سي، پولیس وپیژني. په دغه وخت کې پولیس کوای سي دغه کس بدون د حکم اصدار د حکم د سارندوالۍ یا د محکمې پولیس کوای سي دا شخص ونیسي. دا یو. دویم چې کله جرم جنایت وي نه جنها و قباحت، چې جنایت جرم وي او هغه په قانون کې ورته قانون ورته پیشبینی کړی دی د هغه د حبس، پولیس باید په دې آگاهي چې دغه جرم جرم د جنایت دی، نو که چیرته دا سړی ونه نیول سي فرار کوي، نو په دې وخت کې پولیس کوي چې دغه سړی ونیسي، یا خپله پولیس ونیسي په جرم مشهود کې، او یا دغه محل د خلکو له طرفه که دا سړی نیول کیږي پولیس ته پولیس مال تسته، پولیس ویني چې هغه سړی مانه مثال لرې دی نورو خلکو ونیو، پولیس کوي چې په دې کې اقدام وکړي او دا تورن کس ونیسي چې تر هغو ونه تښتیږي. بله، پولیس په دغه حالاتو کې کوی سي چې یو تورن او یو مزنون کس ونیسي.
کله چې یو کس ونیول شو له هغه سره باید څه وشي؟
یو کس چې کله مزنون سو، تورن سو، پولیسو ونیوه او په دې باندې بیا دوسیه هم بنا کیږي، دغه تهداب گذاری دوسیه ته جوړېدای سي. چې کله پولیس یو تورن کس ونیوه، اول خو دغه پولیس په کار ده چې دغه تورن کس ته یا د سارندوالۍ د محکمې په امر اوامرو باندې سدی نیولی، ورته وایي چې وروره دغه د جلد دی، د فلانکي سارندوالۍ نه راغلی، په دغه تور باندې ته نیول سوی. خپله د تورن کس په دې باندې ذاتي پوهیږي چې زه په سارندوالۍ کې یا په محکمه کې او یا په خپله دغه قمندانۍ کې چې په ما باندې فلانکي عرض کړی دی، نو هغه مکمل تصور دغه پیښې دته څرګندیږي که چې زه ما څوک وهلی دي یا مې ټکولی دي او یا فرزن ما سره د چا پیسې دي ما په نن سبا او یا مې چا سره زورګوي کړي د غیلت د گرفتاری چورتو وي دغه مزنون خپل په ټول سوانې دي د قضیه باندې خپل علم آگاهی رازی نو پاول شرط که داده پولیس به دیده برته وای که چیر تا پولیس آنان ونی و خوانان خواد بلفیل خپل مرتکب دیگه جرم سویده چی نیول سویده دویم تاریخ دی گرفتاری به پولیس په محضر دی گرفتاری که نیسی تاریخ چی کم ورز ده او کم تاریخ دی گره بیلی که چی په کم سات و په کم دقایق بانده دا سرای مونگ ونی بم بل محل دیر مهم دی گرفتاری ته چې کله په پیخه کې دای نیسی هغه پیخه به داسې رسموي چې نه شمال خواته جنوب خواته شرق خواته غرب خواته دغه پیخه چې وسوله چی شي وه که د موټر غلا وه موقعیت ورته رسمي زه هلته موټر ولاړو په دغسې غوښتل چې موټر هغه کې یا څوک زخمی کوي او یا څوک مړ کوي او یا کم مین یې هلته کیښوده او یا بل داسې مواد مخدر یا نور مواد چې ممنوع دي هغه دې د مسکونی کورونو نه غوښتل چې بل چېرته انتقال کړي هغه محل د گرفتاری د غیر رسمول د پولیس ډیر مهمه ده چې دا دلالت په هغه قریب الوقوع نزیوال د قضیې پورې دلالت کوي د کروکی و د محل دی هغه بل اظهارات د ابتدایي د تورن کس دا مهم ده چې پولیس به ورته څه ته دلته څه کوله دغه شان چې درسره ونیولته دا او یا مخکې له مخکې مونږ په تا باندې دلایل لکه څه اوله کې ما اشاره وکړه چې هغه صوتي او تصویري وغیره مدارک دی نو هغه برته کې چې په دغه تاریخ له دغه نمرې تا دغه خبره کړې یا دغه هلته چې تا دغه فعل وکړې دا د مونږ بلفعل تغییر کړلې نو هغه نتیجه کې به مزنون خپل توضیحات ورکوي هغه توضیحات به درج د محضر کېږي بیا خو وروسته هغه ده چې په اول قدم کې به چې زموږ نن سبا وکلا د مدافع کم دي امیدوار دیدی چې دا زیات سي نغه ته به آنان زنګ وي یغوی به رارسیږي هغه حوزې ته بیا د هغه د تورن کس په مخ کې به وکیل مدافع به ناست وي د ده نه به سوال و جواب کوي او د جرم په رابطه به د هغه نه معلومات چې نور څوک دي نور دغه شیان چیرته دي که نه د وغیره سوالونه برځینه کوي
ډیره زیاته مننه درنه اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. چارګل دی بیا په پوزه کې خور چارګل دی بیا په پوزه کې خور لکه سلطان پاچا چې تخت و خیژنه. زه محمد واصل وصال یم او تاسو ته ژوند په شیبو کې خبرونه چې چارګل ته زنګړې شوی وړاندې کوم. د دغې سندرې په اورېدلو به مو د داسې سیرې انځور په ذهن کې رازرغون شوی وي چې د چارګل ځلا نور وربخلی وي. آیا د چارګل یا میخک په پوزه کول مو خوښیږي؟
ډېر افغانان د خپل په پزاوه کې خپله میخ فوق العاده خوښیږي.
کله مو په پزه کړی دی
د چارګل او د پیزوان خبره تیره وه نو موږ ورته بیا زړه ښه کړو نو بدا چې اوس عمر په موږ تیر دی نو
چارګل او میخک څه توپیر سره لري؟
یوه دڼه کده چې ډیره وړه کوي دی یو میخک کوي دی لږ متوسط دی او یو چارګل دی چې غټ دی.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د چارګل یا میخک لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت څېړو ورپسې د چارګل په هکله د خلکو نظرونه اورو په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده ملتیا مو وکړئ.
انسانان په ټوله کې خپل خوخوي او غوړی چیل نورو څخه خایسته ښکار شي. د همدې هدف لپاره خو له بیلا بیلو سینګارتوکو څخه کار اخلي. ځینې سینګارتوکي خو بیا داسې دي چې هغه له ډېر پخوا راهیسې په میراث راپاتې دي. نتکۍ، پیزوان، د سپینو زرو بنګړي، په مټو تړلي نقرهیي تعویزونه، مشدۍ، چندنار او چارګل هغه څه دي چې په ملي موزیم کې هغو مجسمو ته وراغوستل شوي دي چې د سلګونه کاله وړاندې انسانانو ژوند راښیي. نو ځکه ویلی شو چې چارګل هغو میرمنو کاراوه چې ابتدایي ژوند یې درلوده. د یادولو وړ دی چې د وخت په تیریدلو سره چارګل هم د نورو شیانو په څیر خپله بڼه یو څه اړولې ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور څیړنوال حبیب الله رفیع وایي چې چارګل یا میخک سلګونه کاله وړاندې تاریخ لري،
خصوصا د لاتپې په آثارو کې ګن پسولونه پیدا شوی دی چې تقریبا 3-3.5 کاله عمر لري. اکثره یې د سرو زرو دي او کومه مجموعه چې لاسته راغلي تقریبا د 30 شاوخوا زیورات پکې دي. په دې کې چارګل ته ورته یا د پزې پسول هم شته او د دې نه علاوه چارګل ډېر ارزښت لري او د ډېر پخوانه استعمالیږي. پزه ورته سوری کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یوه لنډۍ ده، وایي: تا چې پټکی په سر راکوخ کړ زه به چارګل په پزه نیغ ودروم.
بنګړي د لاس بندونو ته، نتکۍ تندي ته، مشدۍ غاړې ته او چارګل یا میخک هم پزې ته ځانګړي ښکلا وربښي. د هر څه ځان ته بېلې کیسې لري. دا چې نن د چارګل په اکله غږیږو نو ویلی شو چې چارګل هغه پخوانی سینګر توک دی چې په پیل کې به له لرګي څخه رغېده. د ادبیاتو ډاکټر عبدالحد منګل چې د چارګل پاکله مقاله لیکي د کابل موزیم ته د څیړنې لپاره ورغلی و. نوموړی وایي چې هلته یې هغه مجسمې ولیدلې چې د انسانانو ابتدایي ژوند یې ښوده. په هغو مجسمو کې هم د میرمنو چارګل په پزه و. نوموړی د چارګل ډولونه هم روښانه کوي.
هغه مجسمې او هغه څیرې چې حک شوي دي په ډبرو پکې وکې توګل شوي دي، هغه که هم ځنه نشانه او ځنه شان داس معلومي چې پخوا هم چارګل میخکی کاریدل.
یو دڼکه ده چې ډیره وړه کې دی، یو میخکی دی لګ متوسطه او یو چارګل دی چې غټ دی. خپل چارګل د خایس لپاره څه چې ټومبلکی کانه غنی دي مختلف دي، دغه د ډل نه یو هم چارګل دی چې اوس دغه مسایل اکثره هغه څوک چې واړي کلاسیک سټایل وکړوي نو اکثره میخکی په پوزه کوي یا لګراټوي.
خغلې منګل وایي چې ابتدایي انسانانو هم چارګل یا میخک د ښکلا په هدف کارو. دا چې هغه وخت دومره اسانتیاوي نه وي نو لرګي به رنګول، هغه به د ګل په څیر جوړول، بیا یې په پزه کول.
بدایي ټولنه چې په غرو کې وسی تر سپوره اته هغه نه پوي خپل ټولنیز ژوند څنګه وکي. د انسانانو د ښکلا لپاره په ځان هر ډول لوبې کړې دي. فرض کا د موخه وښ د چارګل وسنګ ور وښو یا الکوس موخه امازون خلک ګورو کنه په پوز کې یو خنډ بل خو ته غټ غټ مخان نه بس یا لرګي په ټومبلي وي په غوګو کې ټومبلي دي. هغه د ښکلا لپاره دا کار کوي. بل اخر انسانانو ژوند ټولنی شوی او متمدن شوی دی. د دې ښکلا ته یو داسې ډول ورکړی دی چې هغه راټوله کې محدود کې وشته چې دا د سنگار هغه اوج دی چې اوس دې ځای ته رسیدلې چې موږ یوازې یو طرف پوزه سوری کوو او یو خیسته چارګل کغه د تلاوي کې دی بل شوی.
چارګل یا میخک په فولکلوري ادبیاتو کې هم په هنري ډول چې خاطرې سره تړلې دي ډېر یاد شوی دی. د فولکلوري ادبیاتو څېړونکو عطف نورستانی وایي چې چارګل فولکلوري کګانه ده.
لنډیو کې ډېر زیات راغلی. همیشه زرګر ته داسې خطاب کړی چې ماته د ګانه جوړه کړه یا فرزند خپل لالې نه غوښتي چې ماته چارګل جوړ کړ. او کله کله نارینو هم په دې باندې بحث کړی، رقم ته حسادت کړی چې دا چارګل ستا په پوزه بیگانه دی، دا باید دلته نیوي. او کله کله بیا د هغې پرانا باندې دغه کړی ښکلایي چې به خلی ده د ښځې څیرې ته هغه یاده کړې ده.
د خوست په یو شمېر کلیو کې کومې جنکۍ چې ډېرې شوخي وي بیا د کلي مشره ښځه پزه ورته سوری کوي او چارګل ور په پزه کوي. د یاد ولایت اوسیدونکی نعیم وایي چې له سپینسارو میرمنو څخه یې اورېدلې دي چې دوی به په دوو هدفونو د نجونو پزې سوری کولې.
یو دا وی چې کله دغه انجونې دغه وخت ته رسیږي چې کله د چارګل یا د میخکی وړکیږي نو دې دغه وخت کې ډېر زیاتې شوخی کوي. دغه د شوخی د ختمولو په وجه د ورته د پوزه سوری کوي او چارګل ورته کوي. نو هغه کې هغه نرمواله راځي، هغه شوخی او هغه لمنځځي. دویمه دا چې کله چې دغه چارګل ور په پوزه کې نو دې د کور مسؤلیتونو ته متوجه کوي، بیا هغې نه بعد په کور کې ستر کیږي.
د چارګل یا میخک د کارولو لپاره د پزې سوری کول ضروري
خبره ده د خلکو په وینا پزه هر څوک نشي سوري کولای یوازې ځینی میرمنې په دې کار کې مهارت لري د میدان ورداګو اوسیدونکو روشن وایي چې یو ځلې د یوې خځې پزه سوري کړي به دا چې زده نه و په بد ووختله
خپل امي والله سوري کړه دی یو نفر می سوري کړه خو په بد ووخته په بعد ووخته او پس لاغه نمی بیت سوری نکه دیر یو پارسو بیو که دیر نوره که که دونه پا بعد وا ووخته ایس پکته نمگم پس لاغه نمی توبه و بیسته مالی نکم و پا تیسو غوگونه غوگونه اما یو داغه سوری که اوم دیر نه ده منگ پا کلی که یو خزه و دمر جان پا نوم داغه یو استن مخصوص استن ایدر لود بیا بایدا واخیس پا جو شوبو که وی واچا لکس دکتران عملیات کبی و بایی ویشاو با داغه نوی تار پا که تیر که بیا بایدا واخیس تا سوری بایی که بیا پا آقا وقت که لس لس رو پی بایی آخیسته یا بایی پینزه پینزه رو پی
پدی ورستایو که اکثر میرمنه خپل پازی پیوی زانگری آلی چه تفنگ چه تا ور تا دا سوری کوی دی پازی دی سوری کولو تفنگ چه نور تفنگ چه تا ور تا بی پا چوکه که یا ورستن وی پا پازه که غذای پنخه کوی چه سوری کیگی بیا پراتا لدار چخه پازه سوری کوی خود پازی لسوری کولو سخه دیر میرمنه خاطری لری د کابل اوسیدونکو ماګول چې اوس عمر پوخ دی وای چې کله په هیواد کې واپس سوری کړه خو جوړ نه شو بیا کډوال شول اوس چې بیرته راغلی سپینسری شوی ده ل چارګول پیزوان او نتکینه خبره تیر ده
خو زما ډیر زیات خوښی ده په ډیر ور کوټوالې کې مې پزه سوری کړې وه او ماشومان باندې چې زما سره جنگ به کوو په پزه به وهل ما پزه به مې وینې کېدله بس هماغه سره خراب شو نو بیا چارګول ونه شو نو پزه مې بیا جوړه نه شوه مهاجرت شو مسافر شو در په در شو د خلکو وطنونو ته لاړو بس زموږ هغه شوق او ذوق ټول پاتې شو نو خو کله چې بیا بیرته خپل وطن ته راستانه شو نو بیا وخت تللی و نو عمر تیر شو نو بیا نو بیا موږ د چارګول او د پیزوان خبره تیره وه
خو هغه چارګول له افغاني کالیو سره ډیر په پزه کېده خو نن سبا له پنجابي جامو او پتلانه سره همکاریږي جالبه خو بیا له داده چې چارګول اوس د حلقې په څیر نه یوازې په پزه بلکې په وروزه او شونډو کې نارینه او ښځینه دواړه بندوي د کابل اوسیدونکو لیلا وایي چې د چارګول بیلابیل کارول بیا په سندرو کې هم یادیږي
که فکرمی یو خواندان ده چارگل پری پری غیبی هم ده پری پری چه و اوست دسه رقم دی نگینه یا دسه میخکیم وطله و علقه وطله ده چه خلکی اوست چه افغانستان پاته چه اروپا که هم پوزه که حلقه چه هم دیری پده اوریزه که ها چه غک که ها چه
مکره یاره مکره نوره مکره شادی ستا چارگل سلور پری ریبان اری اری
چارګول په خوانې غاڼه ده هغه خلک ډیر خوخوي چې غواړي کلاسیک کار شي دا چې په اوس وخت کې خلک چارګول یا میخک سومره خوخوي ل سوت نسخه مو پختلې دي
نو می مینا دی میدان خور چارګول خود منګه دود دستور ده ډیر افغانان د خپل پزاوکی خپل مخفو خلا د خوخوي
فرشته هاشمی کابل نه چارګل چې ډیر انجنیر د خپل پز سره کوي چارګل چي ول ول زما نه خوخیږي زما پزم سره نه ده
د مانو مرسل او زه د ورداګو د ولایت اوسیدونکو ډیر خلک په پوزه کوي او خم خکاری ما ولادونه د پز سره کوي چارګل په پوزه کوي ډیر می خوخیږي
چارګول سروزرو سپینوزرو اوادی وسپنس خرغیږي په چارګول کې الماس او نور قیمتي غمی کې خودل کیږي دا چې اوس د چارګول یمې خک بازار څنګه ده زما همکاري فرشته مرسل د کابل په ګلبهار سنټر کې لی وزرګر حمید سره خبرې کړي په پیل کې ورنه پوښتلې چې د چارګول اخیستونکي څومره دي او دوی له کوم ځای څخه راوړي
دلته فروشا زیات لري او مونږه هم دلته جوړو او هم دوبې نه راوړو
زینې ته چارګل وای زینې ته میخک وای دره تشریک او اوس یو ډول القیری زدام لکه چارګل غونډه استفاده تر کیږي اغه هم تاسو سره ست د دیار یو پک کومل مات راکې
خدا هغه مخ مخکینه ډیزاین دی مطلب بعضی خلک ورته چارګل وای بعضی خلک ورته میخک وای چارګل هغه ته وای چې مطلب لک شانته اندازې کې لک غټ وی او میخک هغه ته وای چې مطلب یو غمه لري پوزه کچول کی که غیطه میخک وی
یو چارگول یا میخک تلای چی خرسوی مثلا دیدی گرام لنور کلا سر یا رقم ده
تلا خو مطلب ده مشتری بیسابون ارتباط لری چه مطلب کم زروی او اقا خو دیر کم وزن لری مطلب اقا مکمل پا یوش سر که رازی
گلت یو میخک چی خیده کنه متوسط میخک ده نه چارگول ده او نام دیر ورکای ده هم دیت میخک وی ده چور پی کیگی
دقا خو چه ساده ده صرف زر پکې کار شوی دی او نگین عادی دی، دا قیمت دی تقریبا 10,000 افغانۍ. او که چیرې دی که حلماس استفاده وکړو بیا تر 300-350 ډالر پورې خرڅېږي.
دغه زیاتر اخیستونکي داخلي دي، له بهر راغلي څوک دي؟
داخلي دی او له بهر نه راغلي دي.
درنو دوستانو، که څه هم سلګونه کاله وړاندې سلور پرې چارګرونه لا هم کوچنی مېرمنې په پزه کوي، خو په تاریخي آثارو کې ځکه شمېرل کېږي چې یو خو ډېر لرغونی دی، بل د هغو ځای اوس وړو میخکیو او حلقو ته ورته شیانو نیولی دی. دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.